دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ دوی مسهرانه پښتو خبرونه ورایز سات سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم په کوټه کې د طالبانو د رهبرانو شورا په افغانستان کې د وی هفتې لپاره د اوربن پټنګولو موافقه کړې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د جمعې په ماښام نه وخته له کابل نه رپورټ ورکړ چې دغه پریکړه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د رهبر هیبت الله اخونزاده په مشرۍ د یوې غونډې نه وروسته شوې ده خو تر اوسه لا په رسمي ډول نه امریکایي مامورانو څه ویلي دي او نه طالبانو په دې اړه تبصره کړې ده د 1950 لمریز کال د ثور د اومې خونړۍ کودتا په تعقیب په افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لښکر د یرغل د جمعې پورې 40 کاله پوره شو خو جنگ لا تر اوسه دوام لري او ټولې خواوې د جګړې د دوام لپاره جلا جلا استدلالونه وړاندې کوي د افغانانو دردونه او کړاوونه نه دي ختم شوي او د سولې په ارمان دي
د افغانستان خلک نور د دې څخه ستړي دي د کندیانو طاقت موږ نه لرو
دا په خوست کې د سولې د حرکت د مشر حکمت الله صالحی غږ دی چې د جمعې په ورځ په مرکزی جماعت کې وینا کوله په عین وخت کې د سولې په ملاتړ د کابل په یو تیاتر کې یو تمثیلي مستند فلم ښودل شوی په فلم کې د افغانانو د کړاوونو دردونو تمثیل شوی او د ملي یووالي د خوندي ساتلو غوښتنه پکې شوې ده
Tragic aftermath of a suicide attack.
It has been nearly half a century. Our people are tired of war. It's born in war, and we'd killed in war.
More often than not, it quickly changes well. په عین وخت کې د افغانستان کې د وژل شوو امریکایي عسکرو یو سلو څلور دیرش کورنیو د جمعې په ورځ د واشنگتن په یوه فدرالي محکمې کې د سنترا ګروپ او ډی ای په شمول د امریکا په هغو غټو قراردادي شرکتونو باندې په محکمه کې عریضه کړې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ سره کار کوي د دغو کورنیو د مدافع وکیلانو په وینا د امریکا شخصي شرکتونه د ځان د امنیت د ساتلو په خاطر طالبانو ته په پټه پیسې ورکوي او په امریکا عسکرو باندې حملو ته لار خلاصوي یو ملکی امریکایي قراردادي چې د عراق د کرکوک په ښار کې د امریکا په نظامی اډه کې له پوځ سره کار کوو د جمعې په ورځ په نوموړي اډې باندې د راکټونو په حمله کې وژل شوی کرکوک چې د خامو تیلو غني زیرمې لري امریکایي عسکر پکې پراته دي او غواړي چې اسلامي دولت د او نه غواړي چې اسلامي دولت د تیلو څاګانې بیرته ونیسي څو تنه امریکایي عسکر په پرونۍ حمله کې ټپیان شوي دي د سوریې د رژیم یو مهم مخالف سیاسي مشر ناصر حریری د جمعې په ورځ په استانبول کې له خبري اعلان سره د خبرو اترو په وخت په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په عاجله توګه د اقدام وکړي او د روسیې او د رژیم د قواو لخوا په ادلب کې د ملکیانو د ډله ییزو وژنو مخه دې ونیسي د ایپی خبري اژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د انسجام د دفتر د رپورټ په حواله وایي چې یوازې په تېرو دوه هفتو کې دغه کار نه 2015 ملکیان سرحدي ښار ګوټي معارت النعمان ته تهدیلی دی او د سوري پوځ په تعقیب کې دی د روسیې د دفاع وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هایپرسونیک اټومي توغندو لومړی کنډه کې فعال کړی دی د پنجشنبې په شپه د واورو یو سخت توپان د امریکا د کالیفورنیا د ایالت جنوبي برخې وځپلې د زیات اورښت په وجه د انټرسټیټ 15 او انټرسټیټ 15 لوی لارې د ترافیک په مخ دوړو د فلیپین حکومت دوه امریکایي سناتورانو ته لویزو ورکول نه انکار کړی دی او د جمهوري ریاستي ویاندې د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ که واشنگتن په هغه هیواد باندې بندیزونه ولګوي نو د امریکایانو د سفر لپاره به نوي سخت مقررات وضع کړي فلیپین په آسیا کې د امریکا یو مهم انډیوال ګڼل کیږي او متحده ایالات پکې یوه نظامي اډه هم لري د رویټرز اژانس د عیني شاهدانو له قوله د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې وسلوالو اسلام پالو د نایجیریا په شمال کې د عیسویانو د نړیوالو تبلیغي سازمانونو د موټرو په یو قطار حمله کړې لس کسان ځای په ځای وژلي دي په وژل شوو کسانو کې عیسوي مبلغین او د خیریه مؤسساتو کارکوونکي شامل وو او د چیلي په بندري ښار والپرایسو کې د کرسمس پر ورځ د ځنګلي اور د لګېدو په نتیجه کې 245 کورونه سوځېدلي دي او 200 خلک بې کوره شوي دي دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سره واورېدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت د جمهور رئیس اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش وایي د افغان حکومت ټینګار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو او د خبرو د پیل سره سم د اوربان په ټینګېدو دی. افغان سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت پاکستان ته سفر کړی او د خپلو مشرانو سره د اوربان په مسلې خبرې کړې. نور حال زموږ د خبریال اکرام شنواری په رپورټ کې واوري.
د جمهور ریاست دومره سیل ممسرور دانشوی چې افغان حکومت په دې خوشاله دی چې په تیرو سلور لسیزو کې یو ځل بیا د سولې لپاره هلی زیاتې شوې. ښاغلی دانش چې د جمعې په ورځ په کابل کې د پخوانیو مجاهدینو د یو کمانډان مطالب بیک د اتم ترین په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې جوړې شوې یو غونډې ته وینا کوله، ویل چې اوس هم دی دا ګڼي چې د جنګ او تروریزم ملاتړې به په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته اجازه ورنکړي.
به همین جهت است که ما از جانب حکومت افغانستان تاکید داریم.
خغلی دانشویل د افغان حکومت لاره ټینګار کوي چې لومړی باید د افغانانو په مالکیت او د افغان حکومت پر محوریت باندې د سولې خبرې پیل شي او دوم د خبرو د پیل پر مهال اوربند ټینګ شي. لخمرغه اوس د افغانستان په قضیه کې شامل لري او نږدې هیوادونه هم پر دغه موضوع ټینګار کوي.
تاکید دارم
د جمهور رئیس دوم رسل د سولې په برخه کې د افغان سیاسيونو ترمنځ نه همغږي ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې په کار دي ټول سیاسيون د افغان حکومت په محوریت د سولې بهیر مدیریت کړي. هم دی غونډه ته د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله په خپل بیان کې ویل چې هغوی چې په جګړه کې بوختي او د ګرنی چې جګړه به وګټي هغوی جګړه نشي ګټلی. خاغلی عبدالله ویل که طالبان غواړي چې د افغانستان د خلکو سره ژوند وکړي او خپل نظر او غوښتنې مطرح کړي نو د حل لارې د سولې خبرې دي.
وراه برزی وجود داره.
خغلی عبدالله ویل د دې لارې شته او لارې د افغانستان د خلکو اساسو سره خبرې دي. کله چې د افغانستان د خلکو اساس چې وایو په دې کې دا ونه منل شي چې په کې د دولت اساس نه وي، هغه سره خبرې نه کوو او په دې برخه کې خبرې نه کوو، دا نو د حل سبب نه کیږي. د افغانستان د خلکو اساسو سره
با نمائندگان همه مردم افغانستان
د افغانستان د ملي والی دوه حکومت دغه دوه چارواکو په داسې حال کې د سولې په مسله خبرې کړي چې طالبان لا هم د اوربند ټینګېدو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي اساس زمي خلیزاد غوښتل ته ځواب نه دی ورکړي. په سیمه ایز رسنیو کې په خبرو شو ریپورتونه کې ویل شوی چې طالبانو د قطر د سیاسي دفتر یو ځل کسیس پلاوی د مولوی شهاب الدین دلاور په مشرۍ دوربند غوښتل په سر د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللې. په دغه ریپورتونه کې ویل شوی چې دغه پلاوی طالبانو مشرتابه سره هم دوربند په مسله سلام مشورې کړي، خو طالبانو پاکستان ته د قطر د سیاسي دفتر د ځل کسیس پلاوی سفر په اړه خبرو شو ریپورتونه نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. د سیاسي چارو کارپوه خلیل الله صافی ادعا کوي چې دغه ځل کسیس پلاوی دوربند په مسله د طالبان د مشر مولوی هیبت الله خانزاده مشوره هم اخیسته ده. خلیل الله صافی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ورځی کیږي چې دا پلاوی په پاکستان کې د خپل مشرانو سره په خبرو بوخت.
هیله مند دي چې طالبان د امریکا هغه وختونه چې دوی د توافقنامې د لاسلیک نه مخکې لس ورځې د اوربند غوښتنه کړې ده، شاید په لږ تفاوت سره، ممکن لس ورځې پوره نه وي خو د یوې هفتې په شاوخوا کې اوربند طالبان ومني. هیله مند دي زیاته ده.
خلیل الله صافی وایي چې کله چې دا درې کسیز پلاوی بیرته له پاکستان څخه دوه ته ستون شي نو بیا به امریکایي چارواکو سره د خبرو یو بل لنډ پړاو پیل شي او د نوي پړاو په ترڅ کې به د سولې هوکړې لاسلیک ته لارې پرانستل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1289 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سولې ملي حرکت یو شمیر غړو له افغان حکومت او طالبانو غوښتي دي چې په هیواد کې تاوتریخوالی راکم کړي او دواړه غاړې خپل منځي خبرو ته کښینی. دوی د 30 کلن ناورین د پای ته رسیدو یوازنی لار بین الافغانی مذاکرات بللې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د سولې ملي حرکت یو شمیر غړو چې د خوست ښار په مرکزی جامع جماعت کې راټول شوي وو د رواني معزلې د پای ته رسیدو یوازنی لار د افغانانو ترمنځ خبرې اترې وبللې او د روان 30 کلن جنگ پای ته رسیدو هیله یې څرګنده کړه. د سولې دغه حرکت مشر حکمت الله صلحی د روان نورین د پای ته رسیدو لپاره اړینه وبلله چې ښکېلې خواوې لومړی اوربند ته غاړه کیږدي او بیا خپلو کې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې تفاهم ته ورسیږي.
د افغانستان خلک نور د دې څخه ستړي دي. د کونډیانو طاقت موږ نه لرو، د یتیمانو طاقت نه لرو. په هر کور کې کونډه شته، هر کور کې یتیم شته. موږ تاسو وګورو په د مسجد کې کوچني کوچني ماشومان فقر کې، څوک د چا بوټونو ور پاکوي، څوک د چا شی ور پاکوي چې په 15 افغانۍ پیدا کړي او د کور لپاره د خوړلو لپاره یو څه پیدا کړي. آیا دا زموږ مسلمانۍ سوله؟ آیا دا اسلام دی؟ کم اسلام وایي. موږ پر طالبانو باندې غږ کوو، موږ پر دولت باندې غږ کوو، موږ پر نړیوالو غږ کوو چې افغانانو څه ګناه کړی دی چې دې 30 کاله کې تاسو په دې اورو لمبو کې سوځئ؟ افغانانو کوم داسې جرم کړی دی چې تاسو تر آباده پورې نه پرېږدئ؟
د سولې ملي حرکت چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه یو شمیر ځوانان مدني فعالان او سپینګری پکې راټول شوي، تر دې مهاله د 14 ولایتونو ته سفرونه کړي او د جنگ د پایته رسیدو غږ یې اوچت کړی. د دې حرکت بلغړی سیف الله رون امریکا غږ ته وویل ولایتونو ته د سفرونو په ترڅ کې غواړي د خلکو په مرسته پر افغان حکومت او طالبانو فشار راوړي ترڅو بین الافغاني مذاکراتو ته کینی.
ان شاء الله افغانستان کې موږ د سیاسي حرکت پیل کړی دی چې د افغانستان ټول وګړي سره یو ځای کو او د دې ژغ تر یو ځای ورسیږي ترڅو پر طالبانو حکومت باندې فشار واچو چې سوله وروغه وو. چیرې اوربند نه سوله هیڅ امکان نه لري. کله چې دوه مدیان سره کشیر نه ني او دریم ګړی را نسی هغه سوله امکان نه لري او نه راځي.
د سولې ملي حرکت غړي داسې مهال افغان حکومت او طالبانو د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې همدانند د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د یرغل څلوېښت کاله پوره شول. که څه هم د شوروي اتحاد ځواکونه د نه کلن جهاد په نتیجه کې له افغانستان نه وشړل شول، خو په مجموع کې افغانان په هیواد کې د څلورو لسیزو د جګړو او ناخوالو لوی لامل د جدي شپږمه بولي.
نوم پیز رسول جنگی نه تر اغر غولي تر سار غولي چې کومو جنگی کې نه راځو نه غوړي مې سولا غوړي چې په سولا کې ژوند تیر شي په خیر کې تیر شي چې خپل وړ کې مکتب ته په ایزاد کولږي په ایزاد کړو چې کومو.
طالبان او افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات رد کړي دي خو وايي چې امریکا سره تر تفاهم وروسته له افغانانو سره بین الافغاني مذاکراتو کې به د کابل حکومت دی و اړخ په توګه ګډون کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د ایران وسلوال پوز له روسیې او چین سره په ګډه د هند د سمندر په شمالي برخو کې څلور ورځنۍ پوځي تمرینونه پیلوي. ایرانی چارواکي وایي چې د دې تمرینونو هدف د امریکا بندیزونو ته جواب ویل دي. د بلې خوا د جاپان د دفاع وزارت وایي ټاکل شوې ده په منځني ختیځ کې د خپلو بیړیو د ساتلو په هدف هغې سیمې ته جنګي بیړۍ او الوتکې واستوي. نور حال په رپورټ کې واوري.
ایرانی رسنیو د چابهار په بندر کې د ویلوی پوځي روسی بیړۍ تصویر خپره کړې دي. تهران غواړي له بیجنګ او مسکو سره د نظامی همکاریو په ډیرولو سره د واشنگتن اقتصادي بندیزونو ته ځواب ووایي. د ایران د سمندري ځواکونو مرسیال جنرال غلام رضا تن وایي
ان کې الان میزبان این قدرت ها هستیم، یعنی این
دا چې موږ اوس د قدرتونو کوربه یو ایوی مانادار نقطه ته زموږ د رابطو د رسیدو ښکارندوی کوي چې پیغام به نړیوال وي او پیغام به د ګډې مسؤلانه همکاري پرانا کې د سولې او دوستۍ پیغام وي.
په ورسه کلونو کې له ایران څخه د روسیې او چین د سمندري ځواکونو د احساسو لیدنې هم ډېرې شوې دي. ایران په 2018 کال کې په فارس خلیج کې د هورموز تنګي ته نږدې له چین سره پوځي سمندري تمرینونه وکړل. د هورموز تنګي له لارې د نړۍ کابو درېمه برخه تیل انتقالیږي. بلخوا د جاپان حکومت نن جمعه اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې به د جاپاني بیړیو د ساتلو په هدف هغې سیمې ته یوه جنګي بیړۍ او د ګزمې الوتکې واستوي. جاپان وایي دوی خپل کابو 90% خام تیل له همدې لارې چې بې ثباته ګڼل کېږي انتقالوي. د جاپان دفاع وزیر تارو کونو وویل
په منځنی ختیځ کې د سولې او ثبات په اړه د اطمینان او د جاپان پورې د اړوندو بیړیو د خوندیتوب په هدف به موږ د ځان دفاع لپاره د نظامی بیړیو او الوتکو استول ته تل چمتو اوسو.
د جاپان د لومړي وزیر شینزو آبه د کابینې لخوا د منظور شوي پلان له مخې ټاکل شوي یوه جنګي هلیکوپتر او دوه د ګزمې الوتکې په سیمه کې د جاپان د بیړیو د خوندیتوب په هدف د معلوماتو د راټولولو لپاره وګمارل شي. د کابینې له غونډې وروسته د جاپان دفاع وزیر تارو کونو یوه خبري کانفرانس ته وویل د دې تصمیم هدف په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات ساتل دي.
د معلوماتو د راټولولو لپاره د پوځي وسایلو ځای پر ځای کول د جاپان خپل اقدامات دي. موږ د امریکا متحده ایالاتونو نورو اړوندو هیوادونو او هغو هیوادونو ته چې په سواحلو کې دي توضیح کړې ده.
د امریکا ملګری جاپان چې له ایران سره هم ښې اړیکې ساتلي دا اختیار لري چې په سیمه کې د خپلو بیړیو د ساتلو لپاره د امریکا په مشرۍ د ګډو عملیاتو پر ځای خپله عملیات وکړي. د جاپان لومړي وزیر شینزو آبه تیره اونۍ د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدنې پر مهال ګلف ته د توکیو د سمندري ځواکونو د استولو خبر شریک کړی و. په پلان شوي عملیاتو کې د هورموز تنګي پرته د عمان په خلیج د عرب سمندر شمالي برخې او د عدن خلیج کې سیمې تر پوښښ لاندې راځي. د د جاپان د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي ټاکل شوې ده د جاپان حکومت راتلونکي میاشت د غزمې پلان شوی عملیات پایل او خای چی جنگی بیړۍ په سیمه کې خپل فعالیت په فبروري میاشت کې پایل کړي. سمیع الله جلالزای، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. ډیری کارپوهان وایي په لندن کې د ناټو د وروستۍ غونډې په زړه پورې خبر دا و چې د دې سازمان غړو د لومړي ځل لپاره چین د یو ګواښ په توګه وباله. دوی د بیجنګ له هغو اهدافو سره چې غواړي د امریکا په شان پوز جوړ کړي، د ټکنالوژۍ د هواوی کمپنۍ په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په صنعت کنټرول ولري او د نړۍ اکثریت نفوس د یو کمربند یوې لارې له طریقه ونښلوي مخالفت وشود.
دا ناتو سازمان په خوانه روړپوړې قماندان متخی جنرال جیمز جونز وای چې په لندن کې د ناتو سازمان برخوالو منلې ده چې چین په نړۍ کې د دغه اتحاد یو قوي سیال دی او دا چې لا پخوانی شوروي اتحاد څخه لا ځواکمن دی.
Pursuing a strategic goal of dominance of their over their people.
د چینایانو ستراتیژیک هدف پر خپل خلکو او د نړۍ پر هغو خلکو تسلط غوښتل دي چې هغوی ورته لاسرسی لرلای شي. هغوی زموږ په اقتصادي سیستمونو کې د ننوتلو او پانګه اچولو له لارې دغه کار په ماهرانه توګه کوي. په ورته وخت کې هغوی په اغیزناک ډول سایبری جاسوسي او د فکری مالکیت غلا کوي.
چین غواړي چې د خپل لوی تخنیکی شرکت واوی په مرسته د یوشتمې پیړۍ ډیجیټلی زیربنا تر خپل کنټرول لاندې راولي. جونز پیشبینی کوي چې چین به د امریکا او د هغې متحدینو له مجبوریتونو څخه دا ګټه اخیستلو لپاره له خپل حیثیت څخه استفاده وکړي.
A secure system.
The NATO pursuit sazman bayat yow khwandi system walari. Da nishe ke dilay chella sewa dunay le Huawei aw Shilnore le nuro shirkatuno sara irtibat walari. Da osanay stone zada. Da talaso kaluno urusta stone za nada.
Da NATO pakhwanay ala qomandan Wesley Clark wai che NATO bayat da chin da haghi hase par khilaf yow defai plan jokri che da nadewale bartare le parai kavi.
Doesn't do any good for the United States to put pressure on China with regard to technology and
دا امریکا لپاره ګټه نه لري چې د ټکنالوژي په برخه کې پر چین فشار واچوي او بیا جرمني، فرانسا او یا د ناتو نور متحدین هماغه ټکنالوژي پر چین وپلوري. دا زموږ لپاره یو آزمایښت دی چې موږ پکې بریالي کیدای شو.
بیجینګ ته د زیات پام په اړه دا واشنگتن غوښتنه د اروپا په زیاتره هغو هیوادونو کې مثبت خبرګون رامنځته کړی دی چې د چین د اقتصادي، پوځي او سایبری ټکنالوژۍ مخکښتو په اړه زیاتېدونکي اندېښنې لري. دا ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي
For the first time we addressed the rise of China. Both the challenges
مونږ په لومړي ځل د هغو ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې وکړې چې د چین سره ارتباط لري. مشرانو موافقه وکړه چې دغه ټولو ته باید په متحدانه توګه ځواب وویل شي.
دا ناتو سازمان چې خپل اویایم کلیزه دا دسمبر په لومړیو کې ولمنځله، دا نړۍ د اقتصادي او پوځي ځواک د نیمایي برخې نمایندګي کوي. تاج امینیار، آشنا رادیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د نوریدونکو د هین په ګڼو شارونو کې پرون د جمعې په ورځ په زرګونو کسانو د طبیعت د نوي قانون پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو ویل چې حکومت زرګونه کسان نیولې او باید خوشی سي. د رپورټونو پر اساس په روانو مظاهرو کې 22 کسان وژل شوی دي. نور جزئیات په رپورټ کې ووري.
په هند کې د جمیل المانزو وروسته په ګڼو خارونو کې د تابعیت د نوي قانون په خلاف مظاهره وشوي. مظاهره کوونکو په سمبولیک توګه لاسونه په تورو ټوټو تړلي وو او د صدر اعظم نریندرا مودي په خلاف نارې وهلې چې د دوی په وینا دیکتاتوري کوي. مظاهره کوونکو د زرګونو کسانو د خوشکېدو غوښتنه هم کوله چې په تیر دوه اونیو کې نیول شوي دي. د معلوماتو پر اساس په دغه مظاهرو کې تر اوسه 22 کسان وژل شوی دي. د سید بهادر په نوم یو مظاهره کوونکی وایي
ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے پیارے بھائی چندرشیکھر آزاد جی
موږ د خپل ګراندور چندرشیکھر آزاد چې د هندوانو د وی ټی ټی طبقه پوری اړوند دی وی دلی مشر دی خوشی کې دل غړو چې د جامع جمعه څخه بهر نیول شوې دی د مسلمانانو ټولی ټولنی ورسره ولاړ دی موږ غواړو چې ژر خوشی شي
این آر سی اور ابھی جو کل آیا ہے این پی آر سب کو جو ہے فوری طور پہ وڈرو کیا جائے
مظاہرہ کون کو ویل چې د قانون بدلون د بھارتیا جنتا ہندو ملت پالا گون پروگرام دے او غواړي شاوخوا 200 ملیون هندی مسلمانان تر فشل لاندې راولي یو مظاهره کوونکی وایي
پیپل ار بینګ سنگلڈ اؤٹ پکڈ اپ ڈیٹینڈ ہٹ
بزرگونو کسان نیول شوی موږ په خلاف مظاهره کوو هغه خلک چې بی دلیل نیول شوی دی باید
د نوی قانون مخې هندوانو عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو چې په غیر قانوني توګه په هند کې اوسیږي او دا ثابته کړي چې په مسلمان میشتو هیوادونو کې زورول کېدل تابعیت ورکول کیږي یا د دغه قانون مخې هغو غیر مسلمان پناه غوښتونکو چې له 2015 میلادي کال مخکې له افغانستان پاکستان او بنگلاديش نه هند ته کډه شوي د هند تابعیت ورکول کیږي بلخوا د هند په پریس کلب کې یو شمیر خبریالانو د دوی پر ملګرو د برید په غبرګون کې احتجاجي غونډه جوړه کړې وه دغه خبریالان وایي چې د مظاهرو په جریان کې پر دوی هم برید شوی دی په هند کې یوه خبریاله نیتا کولات کروایي
دا مظاهرې د حکومت پر ضد دي د هر چا لپاره تاسو یو هدف یاست دولتی ماشین آلات چې تاسو یې حامل یاست د اطلاعاتو تمرکز تاسو یاست نو ځکه پر رسنیو برید اسانه کار دی
and it's easy then to attack the medium of information
د حاکم ګون بھارتیا جناتا په مشهد هندستان حکومت وای چې د تابعیت قانوني د هغو کسان لپاره تعدیل کړي چې د مذهبي زورون لپاره هند ته پناه وړي ده د هند صدر اعظم نریندرا مودی یو ور بیا د تابعیت قانون د بدلون دفاع وکړه او وی ویل چې دا بدلون د هندستان له خلکو په تیره بیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري د هند پولیسو او چرواکو ویل چې دوی د ګرزبندیز او بیرنی قوانینو د ماتولو له امله شاوخوا وزر مظاهره چان نیولې دي وحید الله فیضی امریکا غږ واشنگتن
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ د لیکود ګون لکاندید ګیدون سار څخه په پوره اکثریت انتخابات وګټل چې په سبا باندې 2.5% رایو بریالی سو نتنیاهو به د روان کال د اسرائیل په دریم ځل انتخاباتو کې پوره قوي وي چې ټاکل شوی د مارچ د میاشتې په سر کې اوسي د امریکا جغ خبریالی لیندا ګرید سټین په دې باره کې له بیت المقدس څخه دا راپورټ را لېږلې دی
داستر برېده نتنیاهو خپل پلویانو ته په وینا کې ویل د لیکود د غړو له باور ملاتړ او مینې نه مننه کوي او ژمنه وکړه چې په راتلونکو ملي انتخاباتو کې به لیکود ستر برې ته ورسوي او د اسرائیل د دولت مشري ته به دوام ورکړي چې بې ساري بریالیتوبونه لاسته راوړي سر خپل مات ومنله او ویل د راتلونکو انتخاباتو کې د لیکود ملاتړ ته دوام ورکړي د سر پلویان ویل چې د 10% رای وګټي دا بلوي بریوي مګر له 10% نه کم رای وګټلې مګر ډېر کم بنوي سر ویل دغه سیالي د لیکود ګوند او د دې دیموکرات خصوصیاتو لپاره مهمه وه د کاندیدو لپاره زما پریکړه صحیح او ضروری و څوک چې چمتو نوي چې په هغه لار ولاړ شي چې عقیده پر لري نو هیڅ کله به بریالی نشي سر د لسو کالو په موده کې د نتنیاهو جدي سیال لیده کېده چې د لیکود د حاکم ګوند مشري کوي نتنیاهو په دې تازه وخت کې د اسرائیلو داسې صدر اعظم دی چې د اوږدې مودې لپاره د صدارت په مقام پاتې شوی دی او د لومړي صدر اعظم ډیوید بن ګورین ځای ونیو حقیقت دا دی چې د ده پوره بری ښیي چې د اداري فساد درو تورونو په لیکود ګوند کې د ده ملاتړ کم نه کړ نتنیاهو په تیرو دوه انتخاباتي مبارزو کې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په طرز مبارزه وکړه په مطبوعاتو او عدلي سیستم یې بدنام کړ ځکه د ده په خلاف جعلي تورونه لګوي د ده په خلاف تحقیقات مسخره یاد کړل او تکرار یې کړه هیڅ تور به ورباندې ونه لګول شي ځکه چې څه شی نشته دی د نومبر د میاشتې د تورونو نه راپه دیخوا ټینګار کوي چې دا بې ګناه دی او اکثره څارونکي وایي دا نتنیاهو دی چې اسرائیل په یو کال کې دریمځلي انتخاباتي مبارزې ته ورکش کړ، ځکه دی غواړي د مسؤلیت د لاسته د راوړلو نه د مخه ځان قوي کړي. د هبرو په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر ګایل تلشیر په یوه مرکه کې ویل نتنیاهو د خپل شخصي ګټې په باره کې اندېښنه لري. همدا علت موږ د اپریل او سپتمبر په میاشتو کې انتخابات وکړل او موږ به دریم ځلی انتخابات وکړو. د په پارلمان کې یو شپېتو وکیلانو ته ضرورت لري چې د ده د عافیت لپاره رای ورکړي. د په پارلمان کې د محافظه کار ډلې هر یو غړي ته ضرورت لري. نه نتنیاهو نه د پوځ پخوانی مشر بینی ګانتز چې د زرغون او سپین په نامه یو نوی ګوند جوړ کړی دی ونو شکرله په ګډه یو شپېتو څوکۍ ائتلاف جوړ کړي. ګانتیز وویل دا به د ملي اتحاد په داسې ائتلاف کې ګډون ونه کړي چې نتنیاهو یې په سر کې وي، که څه هم دا د لیکود ګوند بل مشر مني. نتنیاهو د سپتمبر د میاشتې د انتخاباتو نه وروسته د خبرو په وخت کې پیشنهاد وکړ چې د شپږو میاشتو نه وروسته استعفا کوي، مګر رپورټونه وایي ګانتیز په ده باندې باور نه کوي چې خپله وعده به پوره کړي. د عامو افکارو وروستۍ سروېګانې ښایي چې زرغون او سپین ګوند یو څه قوت پیدا کړی دی، اګر نه دغه ګوند نه لیکود ګوند به ائتلاف وکړی شي. نتنیاهو دا هیله هم لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې به ځینې محافظه کار ګوندونه قوي شي چې د ده د ائتلاف طبیع انډیوالان دي. د اسرائیلو د انتخاباتو د سیستم له مخې یو ګوند ته لږ تر لږه څلور څوکۍ پکار دی چې پارلمان ته ننوځي. دغه قانون تصویب شوی دی چې د یوې او دوو څوکیو ګوندونه مخه ونیولی شي چې پارلمان ته داخل نه شي. د تیر اپریل په انتخاباتو کې د دفاع د وزیر نفتلی بینت د یهودو د کور ګوند او د عدلی د پخوانی وزیر ایلیت شاکیت یو زرو پنځه سواره کم شو. نتنیاهو د محافظه کارو څلور څوکۍ له لاسه ورکړې. نتنیاهو برسیره پر دې چې مرکز قوي کوي هیله لري محافظه کار رای ورکوونکي به وهڅوي چې راووزي او خپلې رای ورکړي. د لیکود په لومړیو انتخاباتو کې د لیکود ګوند د هغو رای ورکوونکو چې نومونه یې لیکلي و کم 50% راووتله او رای ورکړه. تر یو حده پورې علت طوفاني هوا وه. نتنیاهو اندېښنه لري چې په دریمځلي انتخاباتو کې کم شمېر خلک رای ورکړي، که څه هم نتنیاهو ګایدون سر ته سختې ماتې ورکړه. حقیقت دا دی چې څوک غواړي نتنیاهو ته چلنج ورکړي نو ښایي په زغره کې به لومړی درس پیدا شي. نتنیاهو په تیرو لسو کالو کې د لیکود په ګوند مسالت دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د نتنیاهو د اداري فساد محاکمه به کله پیل شي. دی په دې ټکي ټینګار کوي چې دی به په عین وخت کې صدر اعظم وي او له خپل ځانه به دفاع کوي.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر پنځو کالو کم هومره ماشومان واکسین کوي. زه ستاسو قمرګله یم.
د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونې پای ته ورسېده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.